امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. دومی پښتو خپرونې اوریدو ته ستړي مشئ. روانه خپرونه کې درته د خبرونو سرټکی، د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغانستان به یوازې پرېږنګ دی. په ایران کې هغه کس په 50 کلونو بند تیرولو محکوم شوی دی چې د غربي هیوادونو سره یې د اتمی مافیقې په مذاکراتو کې خبره کړې وه. په لیبیا کې په یو محکمه کې درې تنه د بم په چاودنه کې وژل شوي.
د سیمې او نړۍ پر پوټونه کې واوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي شورا جوړه شوې.
دلته د شفافیت موضوع اوله موضوع ده. صداقت او تعهد او لیاقت درڅت نه لري هغه خلک چې ونه کوي چې تغییر راوړي.
د افغانستان د مالی وزارت وی د 200 سره مالی ورکونکو شرکتونو بانکي حسابونه تړلي.
ما باید که حداقل 50% نفوس افغانستان از خدمات انټرنیټي استفاده کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا او نور سیمه ایز نړیوال رپورټونه ورساوري. او سرته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزیر د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استمای غونډه کې وویل چې امریکا به افغانستان یوازې پرې نګدي.
Convincing our foes that the coalition is committed to a conditions based outcome.
موږ دښمنانو ته پیغام ورکو چې ائتلافي ځواکونه د شرایطو سره برابر نتیجې ترلاسه کولو ته ژمن دي. هغوی چې په خبرو کې برخه نه اخلي او په دې پوهیږي چې موږ جګړه نه پرېږدو، باید د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه وکړي. زموږ هدف په افغانستان کې ثبات دی چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی لخوا د سولې د پروسې د لارې ترلاسه کېدلی شي. د امریکا د دفاع وزیر او لوی دریسیز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د امریکا ترڅنګ سیمه ایز په ځانګړي توګه د پاکستان، هند او چین ملاتړ ضروري وګاڼه او ټینګار یې وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د داسې یو اجماع لپاره لازم وسایل برابر کړي دي. بل پلو افغان حکومت د امریکا د دفاع د وزیر او لوی دریسیز کانګرس ته د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په سیمه کې بدلون راغلی دی او په افغانستان کې هم د جګړې لوري د بدلون په حال کې دی. د ارګ د ویان مارشال دوا خان مینپال امریکا غږ ته داسې وویل.
د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لکه څنګه چې په منطقه کې تغییر راغلی دی، همدارنګه د افغانستان د جګړې لوری هم بدل شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو قوه دوه برابره شوې ده. موږ په دې باور یو چې د دې ستراتیژي په عملي کېدلو سره به د افغانستان او منطقې په حالت کې مثبت تغییر راشي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانیو جهادي او سیاسي ډلو د مشرانو سره د پاکستان د لوی دریسي د سفر په اړه د مشورتي غونډو لړۍ پیل کړې ده. دغه مشورتي غونډې چې په ار کې ترسره شوې دي، په پیل کې جمهور رئیس غنی کابل ته د پاکستان د لوی دریسي جنرال قمر جاوید باجوا د سفر د جزئیات په حق له معلومات ورکړي دي. د لوړپوړو کورنیو او بهرنیو استازو یا سام غونډه نن په کابل کې پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام ولري. په دې غونډه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ژبنو په اړه افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب کتاب ورکوي. دا غونډه چې دوه ورځې دوام کوي، پکې د ګډون لپاره د 40 هیوادونو د لوړپوړو استازي کابل ته راغلي دي. د مالیې د وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د دې غونډې مشري کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم نه وروسته په سیمه کې سرحدونه نشي بدلېدلی. ښاغلي روحانی دا څرګندونې په تهران کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
ایران او ترکیه د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ریفرندم سره کلک مخالفت ښودلی. دواړو یې د ریفرندم کول او نتیجه غیر مشروع ګڼلې. ایران او ترکیه د کردستان سرحد سره نږدې عسکر هم ځای پر ځای کړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې په سیمه کې د سرحدونو بدلول نسی منلی او زیاته یې کړه چې دغه ډول اقدامات د کردستان سیمه ییز حکومت نور هم یوازې کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته به نور قاطع اقدامات وسي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ښاغلی اردوان په خبری کنفرانس کې وویل چې یوازې د عراق د مرکزی حکومت سره اړیکې پالي. ایران او ترکیه ویره لري چې د هغوی په هیوادونو کې میشت کردان به هم د عراقي کردانو په شان عمل وکړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. په ایران کې هغه کس په 15 کلونو باندې تیرولو محکوم شو چې په 2015 کال کې د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه. سره له دې چې د ایران د نیمه سرکاري خبري ایجنس اسنا په راپور کې د دې کس نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مذاکراتو د ټیم یوازینی غړی چې د جنایي جرمونو تور پې لګېدلی و عبدالرسول دوری اصفهاني دی. هغه د کاناډا او ایران طبیعت لري. د اسنا په راپور کې ویل شوي چې دا کس د جاسوسۍ په تور بندي شوی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودله چې د غربي هیوادونو سره د موافقې نه وروسته په ایران کې د هغو کسانو بندي کېدل زیات شوي دي چې د ایران تر څنګ د نورو هیوادونو طبیعت هم لري. په لیبیا کې په محکمې کې درې تنه د بم په چاودنې کې وژل شوي. د لیبیا د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې دغه پیښه د سرد په ښار کې شوې ده او 15 کسان پکې ټپي شوي هم دي. د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې یوې ډلې ادعا کړې ده چې چاودنه هغوی کړي. د روغتون مسؤلین وایي چې اکثره ټپي شوي کسان عام خلک او د محکمې د امنیت ساتنې غړي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډله وایي د سوریې د دیارزور په ښار کې د روسیې دوه عسکر یرغمل کړي دي، خو روسي چارواکي بیا وایي تر اوسه نه د معلومه چې یرغمل شوي کسان څوک دي. د خبر تفصیل د ښایستې سعادت لامین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د هغو دوو کسانو د هویت او ځای د معلومولو هڅې پیل کړي چې داعش وایي روسي عسکر دي. داعش پرون په یوې ویډیو کې دوه یرغمل شوي کسانو ښودل او ادعا یې کوله چې روسي عسکر دي او دوی د دیرزور په ښار کې نیولي. روسي عسکر په دې ښار کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت یا داعش د جګړه مارانو په خلاف جګړې کې همکاري کوي. روسیې د 2014 کال را په دې خوا سوریې ته پوځیان لیږلي چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په خلاف جګړې کې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په همکارۍ جګړې کې برخه واخلي.
او دا هم پاتې خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د تیلو او سیمه ایزې پالیسۍ په حق له خبرو لپاره مسکو ته تللی. د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې په ملاقات کې ښایي دواړه مشران د مایع غازو او پتروشیمیو موادو د فابریکو جوړولو تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې ملاقات کې به همدارنګه د انرژۍ په برخه کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګې اچونې پروژې هم نهایي شي. او وروسته خبر ده چې په اتریش کې د امنیتي او اقتصادي اندېښنو له کبله کډوالو ته شرایط سخت شوي دي او مرستې هم ورسره کمې شوي دي. د روان کال د اکتوبر په 15 په اتریش کې پارلماني انتخابات کیږي او د کډوالو مسله د سیاسي او انتخاباتي ډلو ترمنځ یو لوی بحث بدل شوی دی. د محافظه کار ګوند مشر سباستین کورس چې د اتریش د بهرنیو چارو وزیر هم دی غواړي چې په ځینو ولایتونو کې په کډوالو مرستې کمې کی. حکومت غواړي چې د کس په سر 500 ډالر ورکړي. تر دې مخکې هر یو کډوال ته 950 یورو ورکول کېدلې چې په نورو ایالتونو کې بیا دغه مرستې فرق لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې لومړی رپورت ته جیم ماتس د لوی د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال ډانفورد د سنا وسلوالو خدمات کمیټې ته د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورکړل. نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره یو ځل بیا تر ټولو غوره لار بلل شوې ده. د دې غونډې د سوال او ځواب په اړه به نسیم ستانیزینه نور معلومات وورو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ولس استازو ته د سه شنبه په ورځ وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې په نظامی عملیاتو کې په بشپړه توګه برخه اخلي. تیره میاشت د لومړي ځل لپاره په دې اوږده جګړه کې د افغانستان نظامي قطاعاتو تهاجمي عملیات وکړل، که څه هم د طالبانو بریدونه پر ملکیانو دوام لري چې بېګناه خلک ووژني. هغوی هڅه کوي چې د کومې ولسوالۍ
او یا ولایت مرکز د جګړې د موسم له ختم نه مخکې ونیسي، خو هغوی په عمومي ډول بې نظمه شوي دي.
جنرال جیمز ماتیس وویل مهمه خبره دا ده چې په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي دي.
زمون مقصد جنوبی آسیا ثبات دی. په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه یوازې په دې شرط امکان لري چې طالبان د ترهګرۍ له ملاتړ او د ترهګرۍ له اعمالو نه لاس واخلي.
جنرال جیمز ماتیس په سنا کې وویل دا باید زموږ تل په یاد وي چې د دې لپاره په افغانستان کې یو چې امریکا خوندي کړو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار په دې اړه له ریبکا زمرمن نه پوښتنه وکړله چې د افغانانو لپاره د امید وسیله په دې کې څه ده.
د افغانانو لپاره د امید په منبع نه پوهیږم، خو جمعیتس وویل دا نوي عسکر به تر زیاتې اندازې د سلا مشورې کار کوي. د افغان عسکرو تر څنګ به د لوا او کنډک په کچه په جګړه کې برخه اخلي.
ریبکا زمرمن د ملي امنیت او سیاسي پالیسیو په اړه 15 کاله تجربه لري. هغې د پاکستان په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی ته وویل
د ټرمپ اداره وایي د پاکستان په اړه به ټینګ دریځ غوره کړي. موږ د پاکستان په وړاندې سخت دریځ مخکې هم غوره کړی دی. ادارې دا نه دي ویلي چې د پاکستان په وړاندې د کلک دریځ معنا څه ده. له بل پلوه زه په دې قانع نه یم چې متحده ایالات په دې اړه داسې اقدامات کولی شي چې پاکستان به خپل دریځ او کړنلاره بدله کړي. وروستۍ خبره دا ده چې د افغانستان په حکومت کې چې کوم بدلون راغلی دی دا یقینا ګټور کار دی. خو دا حکومت د کرزي تر حکومت مختلف ستونزې لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل د امریکا عسکر به له دښمن سره جګړه وکړي چې وی ګټي او القاعده به ماته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کولو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې اوس خلکو پر پولیس خپل باور له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې پر پولیسو د خلکو د باور لپاره په 24 ولایتونو کې د پولیسو او خلکو ګډې مشورتي شوراګانې جوړې کړې دي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رالیږلي رپورټ ته.
د افغان پولیسو د کړنو په اړه د شکایتونو په لړ کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس برمک هم د ملي پولیسو په کړنو انتقاد کړی او پر پولیسو د خلکو د باور په زیاتېدو لپاره د پولیسو په لیکو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د 24 ولایتونو د پولیسو او خلکو ګډو مشورتي شوراګانو ملي کانفرنس نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د خبرو په وخت ویل چې خلکو ورته ویلي چې پر پولیسو باور نه لري.
باور کنه نمیشي دا گفتن
برمک. ښاغلی برمک ویل باور وکړي همداسې راته ویل چې موږ پر خپل پولیسو باور نه لرو. ولې زه تاسو ته ویم چې وزیران له دې وروسته باید حقیقت وایي، دروغ نه وایي، په دې خاطر چې خلک پوهیږي چې په ټولنه کې څه تیریږي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست په دې برخه کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ ته د اوړمي ورځې د خپل سفر یادونه وکړه. ویل چې هلته ورته خلکو ویلي چې حتی پولیس د خپلو پوستو په 100 مترۍ کې هم چې کومې جنۍ پېښې کېږي سر پرې نه ګرۍ او پوښتنه یې نه کوي.
یک حادثه شده د موسی پغمان، یک کس موټر نه وداشته.
خغلی برمکویل د پغمان په ساحه کې یو پیښه شوی، یو چا یو نوی موټر لره په حرکت کې وو، یو بل چا غوښتل چې دا موټر غلا کړي. موټر ته لاس ورکړي، لومړی لاس ورکړي، موټر نه دریږي، بیا پرې ډزې کوي. بالاخره د موټر ټیرونه پنچریږي او موټر دریږي. موټر چلونکی په پخه په ګولۍ لګیږي. د پولیسو پوسته د پیښې په 2 مترۍ کې ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د دې پیښې په دوام ویل چې پولیس د دې په ځای چې د دې پیښې مجرم ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري، د مجرم او ټپي شوي موټر چلونکي کی ترمس د منځګړیتوب هڅه کوي.
یو ادم مثالی غیر مسول و لباس هم معلوم شه، میاش هم معلوم شه.
خغلی برمکویل یو غیر مسول وسوال چې د لباس ویختو او وضعیت څخه معلومیږي، د توي چې له موټر حرکت شه. هغه ورته وی چې ولې وسوال ورته وی چې له موټر حرکت شه. پولیس راځي د دې پر ځای چې د مجرم په لاسونو کې ولچک واچي، ځکه چې جرمي سرګند دی. او هغه یوسی د خلکو په ملاتړ کې شته. خلک ګوري چې پولیس راځي خبري کوي او د ټپي شوی موټر چلونکي نه غواړي چې د مجرم سره جوړه وکړي. ویس برمکویل دا خبره د دې لپاره کوي چې د افغانستان خلک یې واوري چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او پولیس څنګه کولای شي د خلکو باور ترلاسه کړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې پولیس په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ او تر ډیره د جګړې پیټې د پولیسو په اوږو دی، چې لامل یې پولیس د خپلې انانوي وظیفې چې د قانون تنفیذ دی په شاشوي او په جګړه کې ښکیل دي. هغه ویل چې هسې روان دي چې ورسره به پولیس خپلې اصلي وظیفې ته ورسانه شي. تېره میاشت د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د سرحدي پولیسو او د عامه نظم د پولیسو تشکیلات به د دې کال په اوږدو کې د کورنۍ چارو وزارت څخه جلا او د دفاع په وزارت کې مدغم شي، چې ورسره به پولیس خپل اصلي وظایفو ته ورسانه شي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وویل چې د پولیسو د روزنې بهیر به لا چټک شي، ورسره به د پولیسو مسلکي وړتیاوې زیاتې شي. د پولیسو او خلکو ګډو مشورې شوراګانو ملي کانفرنس په کابل کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په مخه جوړ شوی دی. د نږدې یو کال په موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د پولیسو او خلکو 360 ګډې مشورې شوراګانې جوړې شوې دي. د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو یو چارواکي جنرال همایون عینی په کابل کې نننۍ جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغو شوراګانو په خپل مربوطه سیمو کې د خلکو له 300 زیاتې لانجې او ستونزې هوارې کړې دي. هغه ویل دغه شوراګانو شتون د پولیسو په چارو کې شفافیت هم راوستی دی.
وظایف شوراهای مشورتي تامین امنیت او
جنرال عینی ویل دغه مشورتي شوراګانو وظایف د امنیت په ټینګښت کې پولیسو سره همکاري د قانون تطبیق او د سیمې د ستونزو هوارول دي. هغه دغې غونډې ته د مشورتي شوراګانو د غړو یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړل چې پکې د شوراګانو استازو ته د پیژندګلۍ د کارتونو ورکول او د هغو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو مخه نیول شامل و چې د دغو شوراګانو د کار پر وړاندې خنډونه راولاړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوریدلی دي، خو اوس یې رپورټونه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 270 مالیه ورکونکو شرکتونو بانکي حسابونه تړلي او مالکان ممنوع الخروج اعلان کړی دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د دغه شرکتونو خاوندانو په 1995 کال کې له مالی وزارت سره خپل کلنی رپورټ نه دی شریک کړی او د مالی ورکولو ته حاضر شوی نه دي. خبریالی لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر لمریز کال په وروستیو کې 270 مالی ورکوونکو شرکتونو خپل کلنی رپورټونه دغه وزارت ته نه دي ورکړي او د مالی ورکولو ته نه دي حاضر شوي. د دغه وزارت د سترو مالی ورکوونکو ریاست مشر عبدالحبیب زتران امریکا غږ ته وویل د یادو شرکتونو بانکي حسابونه یې بند کړي او مالکان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ښاغلي زتران پر وینا یاد شرکتونه لا هم دوی سره د سترو مالی ورکوونکو په لیست کې شامل دي او هغه ستر مالی ورکوونکي شرکتونه چې فعالیت نه لري د یو رسمي پروسې له مخې خپل فعالیت در او د مالی ورکونکو شرکتونو لیست څخه وځي.
البته دا شرکتونه چې گزارش شاه کې مونږ ته نامې غراوړي به مونږ دې بررسي کوو. په بررسي کې دا شی معلومیږي چې دوی څومره مالیه باید ورکړي وای او څومره پټکړي او څومره شوي. نه تر اوسه پورې دا معلومات د شرکتونو نه دي راوړي. دا هغه شرکتونه چې یعنی خپل کاروبار یا تجارت وتړي هغه یو رسمي پروسه لري.
خاغلی زدران زیاته کړه هغه ستر مالی ورکوونکو شرکتونو چې دوی تخپل کلنی رپورټونه ندی ورکړي د قانون لمخې ورسره چلند شوی دی. اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي بودیجې ډیره برخه داخلي عوایدو څخه لاس ته راځي او باید له زورواکانو او عامو خلکو څخه یو ډول واخیستل شي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې اړه وویل
او دی او نور ټول په اسلام دي خارجي کومکونه او مرستونه دغه تامین دي. بنا ان وخت چې بودیجه تامین نشوه یا په اسلام بودیجه توازن مونه لري هغه اړینې اسلام پروژې چې د خلکو ټولنیز ژوند په هغه پورې تړلې ده، که مثلا که سړک ده، که مثلا موضوع د اوبه د څاګان دي، که بندونه دي، که مثلا مکتبونه دي، یو داسې نور صحي کلینیکونه دي.
د افغانستان د نافذ قوانینو پر بنسټ هغه شرکتونه چې 300 میلیون افغانۍ او یا له هغه څخه زیاته پانګونه کړي وي سترو مالی ورکوونکو شرکتونو کې ګڼل کیږي. د مالی وزارت وایي په 1995 کال کې د 315 سترو مالی ورکوونکو شرکتونو څخه شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راوړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي شورا جوړه شوه. د شورا مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل سره ما مرکه کړې. هغې آشنا رادیو ته د شورا د جوړښت او د روغتیا په برخه کې د مرستو په څرنګوالي خبرې وکړې. میرمن اوریاخیل د مرکې په پیل کې د شورا د جوړېدو د هدف په هکله داسې وویل.
اول که غک ماموریت دیده شورا بدایی که مریضان مسئول او سیف کدی ستندرده لوروالای دی کدی ستندرده دی کیفیت لوروالای شفاخانه که چه ارزار خدماتو که او چه تحصیلی مراجعو که چه تیلیز دکره سرترسکی دی تحصیلات یعنی پا تایید سره برده پیشنهاد که چه دغا نصاب دی درسی تاسی باید تطبیق کوي او شروع
نظارت کوي.
تطبیق کوي شروع کوي به صرف موږ نظارت کوو. د نظارت پایلې به ورسره شریکوو او ورته به وایو چې په دغه معیار چې تاسو دا کار شروع کړی و دا برابر مخکې ځي که نه.
د طبي شورا د جوړښت په هکله که یو څه معلومات اورېدونکو سره شریک کړئ چې جوړښت یې څنګه دی.
طبي شورا تقریبا باید ډېره وخته جوړه شوې وه. دا د افغانستان د طبي ضرورت و. په ټوله دنیا کې میډیکل کونسل یا طبي شورا موجوده ده چې د غو ډاکټرانو او طبابت ته یو بین المللي هویت ورکوي. متاسفانه موږ تراوسه نه درلوده او خوشبختانه چې پرون دا افتتاح ده. دا یو ضرورت ده په دې کې به مختلف شریکان دي لکه وزارت تحصیلات عالي، وزارت تعلیم، مختلف اتحادیې دي، انجمنونه دي، دا به ټول پکې شامل دي. اول هغه کډرونه باید دلته راشي، هغه خلک باید راشي چې ډېر غټ ظرفیت لري، د افغانستان سیستم ته خلکو ته تعهد ولري، شفافیت ولري او حساب دي خلي. یعنی دلته د شفافیت موضوع اوله موضوع ده، صداقت او تعهد او لیاقت. ظرفیت ونه لري هغه خلک چې ونه کوي چې تغییر راوړي او ونه کوي چې هغه نوي شیان تطبیق کړي چې ضرورت تصویري سیستم ته
داخله ته جوړونه. بله، د افغانستان د روغتیا وزیر وی چې د هیواد 40% روغتیاي مرکزونه ډاکټران نه لري او همدارنګ روغتیاي سکتور د مسلکي کډرونو د کموالي سره مخ دی. تر کوم حد چې طبي شورا په دې برخه کې مسولیت لري، د دې ستونزې په حل کې څه مرسته وکړي؟
موږ خو نه کولای شو چې د عامه روغتیا ټول مموریتونه واخلو.
بله،
تاسو به وی چې موږ ډېر زیات په ستانداردونو کې په ویری پالیسیګانو ستراتیژیګانو جوړولو کې د عامې روغتیا وزارت او د محترم تحصیلات عالي وزارت سره ستراتیژي زده کړو برخه کې همکاري لري. او دا چې هلته دا تقریباً 40% نشته، دې کې مختلف عوامل دي. یو دا عامل ده چې موږ وایو چې ډاکټر مثلا امنیت یو له مشکلاتو نه ده، یا تلیفون ده چې مخصوصا ښځینه ډاکټر صاحبانې نه کولی شي چې معامل شي متلاسي هلته بابت وشي. نور هم ډېر زیات فکتورونه دي، خو یو له فکتورونه یې د کمبود د منابع بشري یا د ظرفیتو ده چې موږ متاسفانه اوس ورسره موجود یو. خو په هر صورت یعنې که هلته یو ډاکټر ده او څلور نرس ده، اوس په مرکزو کې څلور ډاکټر دي یو نرس، د هغې لپاره دغو خبرو ته باید توجه وشي.
بله، د نرسانو ذکر مکو ډاکټر صاحب. ولسمشر اشرف غنی ډاکټرانو او نرسانو ته د مناسب حقونو ورکولو او د روغتونونو خم مدیریت په برخه کې جدي اقدامات ته اشاره کړي. په دې برخه کې د جدي اقدامات لپاره څومره ظرفیت او امکانات شته چې طبي شورا وکړي شي د دې امکاناتو نه په استفادې دغه تشه ډکه کړي؟
لومړي سر کې چې پرون ولسمشر هم وویل، موږ باید دغه څه ډاکټر ته نه ډاکټر باید ترسي، موږ باید د سر کوغه ډاکټر صاحبان چې هغه ډیپلوم لري هغه اجازه لري چې کار وکړي. بل د اخلاقي طبابت تدبیر او د هغوی ټریننګ، خو دوی ته باید ورته ووایي چې طبي اخلاق څه ته وایي. بل د موږ د صحي تعلیماتو تداوم، حداقل معیاراتو مرکوي چې دوی پیاده شي. د هغې معیاراتو نه موږ نظارت کړي، خپل د نظارت پایله سره شریکوي. دا خپل هغه څه دي چې ورو چې افغانستان خلک د تدایي له نظره مرسته کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور ودان.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
زمون غږ د واشنگتن ناوري د بنگلاديش حکومت له میانمار سره په خپل سرحد کې هغو کمپونه ته مخفي پولیس لګلی دي چې د روهینګیا ماجرین پکې وسیږي. یو شمیر ماجرینو په یوې وسلوالې ډلې کې د غړیتوب ادا کړي او ویلي دي چې د جلب او جذب بهیر پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان آشنا نه پر پورت کې اورو.
کڅه هم بنگلاديشي مقاماتو په وار وار د راپورونو رد کړي چې ګویا د ماجرینو کمپونو ته سخت دریځ وسلوال ورغلي. خو د کاکس بازار د کمپونو دننه د سکسان شته چې ځانونه د اراکین روهینګیا د نجات لخر یا ارسا غړي ګني. اراکین یو وخت خپلواک دولت خو کله چې د برما سلطنت د سیمه ونیولنو د راخین ایالت په نوم یو نوماوه. یو شمیر کسانو د پخوانی خپلواکۍ په نیت د اراکین د ژغورنې په نوم لخر جوړ کړی چې ارسا یې بولي. دا هغه ډله ده چې د اگست په 15مه یې په میانمار کې د پولیسو په پوستو حمله وکړي چې وروسته د میانمار د اردو دخوا تصفیهي عملیات هم پیل شو.
موږ تن په تن جګړه زده کړه. موږ د کلاشینکوف ماشیندارو لاسي بمونو او فشاري بمونو کارول هم زده کړل. خو دا ټول مهارتونه مو ځکه په کار نه راځي چې موږ په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لرو.
محمد حلیم په مستار نوم خبرې وکړي. د سخت دریزو سره یو ځای شوی دغه نوی جلب شوی کس ویل دي چې دوی په سلګونو کسان مندلي چې د میانمار په جګړې کې د ګډون لپاره دعوت طلب دي. خو دوی د چا قومندې ته منتظر دي. د ارسا ډله وی دوی ځکه د اگست او تر هغې مخکې په 2018 کال کې بریدونه وکړل چې په اکثریت بودایي مذهبه میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو باندې د لسیزو ظلمونو په ضد وجنګیږي.
موږ به تر هغې پورې خپله وینه توی کړو تر څو مو چې خپله خاوره آزاده کړې نه وي. بنګلاديش د خپل 1.5 میلیون ولس د وینې په بدل کې د آزادۍ جګړه وګټله.
د روهینګیا دغو جنګیالیو ته ویل شوي دي چې د وسلو او قوماندې دپاره صبر وکړي. خو په دې کمپ کې ځینې کسان چې مستار نومونه لري د خپلو ملګرو او خپلوانو د انتقام اخیستو دپاره ډیر بې صبره ښکاري.
موږ غوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شو، بل هیڅ ځای ته نه ځو. موږ په میانمار کې خپل کورونه پرېښودلي دي.
د چیټاګانګ د ښار امنیه قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بنګلاديش کې د روهینګیا د یاغیانو خلک نشته. په میانمار کې د روهینګیا د نجات دا لښکر د ترګرې ډلې په نوم یادیږي. د دې ډلې مشر د اتاولا په نوم شخص دی چې ګمان کېږي د روهینګیا په یو پاکستانی فامیل کې زیږیدلی دی او په سعودي عربستان کې وخت تیر کړی. د روهینګیا محلي مشرانو د پخوا راهیسې داسې بیروني هڅې غندلي چې د سیمې د خلکو د یاغي کولو کوششونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم د ننګرهار نه د زبیولا غزیر علی ګلی رپورټ اورو.
ننګرهار کې د بیسود د دویم پل جنجالي پروژه څو میاشتې وړاندې سرته رسیدلې، خو تازه یو برخه بیرته زیانمن او سوری شوې ده. په دغه پل د ننګرهار د 15 ولسوالیو سره سره د کونړ او نورستان موټرې تګ راتګ کوي. د 3.5 متره په اوږدو او 12 متره په پلنوالي د دغه پل د جوړېدو چارې د رینګار علي کوزي په نوم یو شرکت سرته رسولې وې. خو نن ورځ د والي ګلاب منګل په امر د دغه شرکت د مشر او دوو نورو انجنیرانو لاسونه د پله په سر ولچک او پولیسو یې وړل. والي ګلاب منګل وایي یوازې دغه لږه ساحه نه ده چې له جوړېدو یې ایله څو میاشتې وروسته تخریبېږي، بلکې پایو یې درزونه کړي او دا چاره ورته د منلو وړ نه ده.
دا ماته یو ډېر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤلین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریک شي تر څو له عدلي او قضایي لارې دې موضوع ته رسیدګي وشي.
خو د شرکت مسؤول نور محمد الکوزي د همدغه پله په سر خبریالانو ته وویل د زیانمن شوي ځای څېړنه دې وشي او کپړونو هر څه ته تیار دی.
دام ته چمتو یم، ته خو د محکمې چې خیانت شوی و او دا چې خود دا داسې نه چې دوه کال ګارنټي ده. زه د ننګرهاریانو لپاره 50 کاله ګارنټي کوم. دې پول 50 کاله ان شاء الله به کې بشو.
حالت څنګه
ایرور یو کال وروسته دا پیزیکی دا پیدا کیږي. زه اوس دا نسم ردولی، زه اوس نه بزرګ یم نه ولی یم، دا اوس کابل ته زه روان وم. دې مواد ټیسټ کوو چې دې کې مشکل څه ده، د کوم ځای نه دا مشکل پیدا شوی ده.
که څه هم د دغه پله د جوړېدو پیسې د پایدامې وزارت ورکړي، او په دغه برخه کې د ننګرهار د ټولګټو چارو اداره هم پله بلل کیږي، خو د دغه
قدر من اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د ری خبرونه پیلېږي. اوریدل مې کېدل. خدای مالشه.